په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پدې خبرونه کې به واورئ چې په داسې حال کې چې د ناتو دفاع وزیران نن او سبا په افغانستان کې د دې تړون د پوځي حضور د راتلونکي په اړه خبرې کوي. د دې تړون یو شریک نیوزیلند ویلي په افغانستان کې خپل شل کلن ماموریت پای ته رسوي او شپږ سرتیري به تر مې میاشتې د دې هېواد وباسي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی وار ورکوو عصمت سروان ته چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان وایي د طالبانو د حملو شدت د سولې نازکه پروسه له خطر سره مخامخ وي. ملګرو ملتو په یمن کې د مارب شار په لور د حوثي یاغیانو د پرمختګ په وړاندې خبرداری ورکړ او د امریکا ولسمشر وایي ټول امریکایان به تر دوبي پورې واکسین شي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو عمومي قمندان وایي په شمی کې چې له معمول سره سم طالبان د جګړې شدت کموي، د ډلې جګړه تیزه کړي او دا کار د افغانستان د سولې نازکه پروسه له خطر سره مخامخ وي. جنرال ملرنن ریټرز خبري اژانس ته وویل د طالبانو د تاوتریخوالي شدت تر پخوا کلونو خورا زیات دی. د وویل د حمل په میاشت کې مخکې تر دې چې طالبان پسرلنی عملیات پیل کړي، د ژمي په واورینو میاشتو کې عموما جګړه سړیږي، خو په سږني ژمي کې طالبانو لا شدیدې او زیاتې حملې کړي چې له کبله د افغانستان حکومت اړ ایستل شوی چې د تو دوبي د جګړو لپاره چمتووالی چټک کړي. د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه نن پیلېږي. په افغانستان کې د ناتو د پوځي حضور په اړه په دې غونډه کې خبرې کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پنځم به پورس به په افغانستان کې د ناتو د عسکرو د پاتکیدو یا استلو په پریکړه بحث وشي. د دغه وزارت ویندوی روح الله احمدی آزادی رادیو ته وویل چې د افغانستان استازي هم د ناتو د دفاع وزیرانو په دې آنلاین غونډه کې برخه اخلي. د دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست دوه افسران نن سهار په کابل کې وشل شوې دي. د کابل امنی قمندانۍ د خبره په یو لنډ بیان کې تایید کړې ده. د بیان لمخې چهارشنبه په ونی مو بجو د دفاع وزارت د اپراسیون امر ډګروال عبدالقیوم ځاځای او زوی فهیم چې د ملي امنیت ریاست افسر و د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ په حسین خیلو سیمو کې د طالبانو لخوا په ډزو وشل شوې دي. دواړه دندې ته روان ول چې برید پرې وشو. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان حکومت وایي دا ډول هدفي وژنې طالبان او ورسره تړلې حقانی شبکه کوي. په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي د بغلان سمنګان په لویه لاره کې د دوی په وینا د طالبانو د اخازه او تلاشۍ پر پوسته برید کړی او لستنه طالبانی وژلی دي. د پامیر قلو اردو په خبر پاڼه کې ویل شوي چې افغان هوایي ځواکونو د سرخ کوتل او تاجکانو په سیمه کې بریدونه کړي، لست طالبانی وژلي او ونورې ټپیان کړي دي. د خبر پاڼې له مخې په دې برید کې د طالبانو یو شمېر وسلې او مهمات له منځه وړل شوي دي. د دایکنډي ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې څلور امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د دایکنډي والی محمد رضا همدردن آزادی رادیو ته وویل چې دا پیښه نن سهار هغه مهال د کجران ولسوالۍ په سوفتنګي کې وشوه چې د امنیتي ځواکونو د هموی موټر په لاره کې ماین وچاودېده.
له بده مرغه څلور تنه شهیدان شوي او دوه ټپیان دي. هلته درې ماینونه کشف شوي وو، یو یې خونسا کړ خو دوهم ماین د ملي اردو پر هموی وچاودېده.
تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د دې جلا د هرات اسلام کلا په لویه لاره کې د ماین په چاودنه کې دوه امنیتي ځواکونه وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. د هرات د امنیت قمندانۍ ویندوی عبدالاحد ولی آزادی رادیو ته وویل پیشنن سهار نه نیمې بجې په روزنک سیمه کې هغه مهال وشوه چې د امنیتي ځواکونو موټر پر ماین وخوت. د دې پیښې مسؤلیت هم تر دې دمه چا په غاړه نه دی اخیستی. د پاکستان هوایي شرکت وایي افغانستان ته الوتنې زیاتوي. د دغه شرکت رئیس ارشد ملک نن په کابل کې د افغانستان د هوایي ملکی چلند ادارې رئیس محمد قاسم وفایی او یو شمېر سوداګرو سره په کتنه کې وویل چې پی آی ای یا د پاکستان هوایي شرکت غواړي چې کندهار، هرات او مزار شریف ښارونو ته هم الوتنې پیل کړي. حاضر دمه د پاکستان هوایي شرکت یوازې کابل ته الوتنې کوي. ملګرو ملتو خبرداري ورکړ چې د مارب شار د نیولو لپاره د حوثي یاغیانو یرغلیز عملیات کېدای شي د سلګونو زرو تنو د بې ځایه کېدو سبب شي. معرب د یمن د رسمي دولت یو ورستي پاتې اډه ګڼل کیږي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور لمخې لکونو تنو چې د یمن د شپږکلنې جګړې په لړ کې د خپلو مینو پرېښودو تاړ شوي معرب سیمې ته پناه وړې او د دې ښار مرکز خورا پراخ شوی دی. د یمن د حکومت د یوه چارواکي په وینا د جګړې جبهه اوس د ښار د لویدیځ 1.5 کیلومتر ته رسېدلې او معرب ته د ورغلیو پناه غوښتونکو د ژوند په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي درس امریکایان به د جولای تر پایه د کووید 19 پر ضد واکسین شي. د چې د جنوري په شلمه له وخت ترلاسه کول وروسته په لومړنۍ ولسی غونډه کې خبري کولې چین ته د بشري حقونو په مسأله کې خبرداري ورکړ. بایدن مخکې اټکل کړی و چې ټول امریکایان به شاید تر پسرلی پورې واکسین شي، خو سپینې ماڼۍ په وروستیو کې دا نیټه شاته کړه ځکه چې د واکسین د په چمتو کولو او رسولو کې ستونزې شته. او د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د سنا جرګې پر اقلیت مشر مچ مکانل توند نیوکه کړې او هغه یو سیاسي خپل چارو کوي بلل دي. ترامپ غواښ کړی چې مکانل د جمهوریت پالو په منځ کې خپل ګرانښت بایللی دی. ترامپ په یو بیان کې چې پرون یې خبر کړ مکانل یو سرزوری بې معاشرته او خپل چارو کوي بللی دی.
له اسمت سروان مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول کې دا ځینې نور خبرونه غواړي ولولي د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په داسې حال کې چې د ناتو دفاع وزیران نن او سبا په افغانستان کې د دې تړون د پوځي حضور د راتلونکي په اړه خبرې کوي. د دې تړون یو شریک نیوزیلند ویلي په افغانستان کې خپل 40 کلن ماموریت پای ته رسوي او شپږ سرتیري به تر مې میاشت له دې هېواده وباسي. د افغانستان حکومت د ناتو د دفاع وزیرانو له غونډې څه تمه لري؟
دا ناتو د دفاع وزیرانو له ناستې زموږ توقع دا ده چې د افغانستان د واقعیتونو او شرایطو پرناکه تصمیم ونیول سي.
په افغانستان کې د سولې د هڅو په ترڅ کې دا ځل د غزنی شاعرانو په یو مشاعره کې د سولې په پار خپل شعرونه وبلل.
بچا ډوډۍ ګلاس وب دی وي خو سولې دی وي پر سر مبام کنه وینه دی وي خو سولې دی وي.
د افغانستان په اړه پر ځین نور موضوعات هم راپورونه لرو. په نړیوال موضوعات کې به واوري چې بریتانیا هڅه کوي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جګړو په سیمه کې پر یو اوربن سلاو کړی تر څو خلکو ته د کووید 19 ناروغي ضد واکسین ورسول شي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه ونې خبرونه لرو. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شی بوک بسم الله قدم را اخلا شایستنا دا ډول سندرې لکه په ودونو کې دود شوی. په دې اړه نور معلومات د جون په شیبو ونی خبرونه کې واوري. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې ورخه. بیا هم زنوري است نوري د خپل تخنیکي همکار ته روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په تاسو کې چې د ناتو دفاع وزیران نن او سبا په افغانستان کې د دې تړون د پوځي حضور د راتلونکو په اړه خبرې کوي. د دې تړون یو شریک نیوزیلند ویل چې په افغانستان کې خپل 40 کلن ماموریت پای ته رسوي او شپږ سرتیري به تر مې میاشتې له دې هېواد وباسي. د نیوزیلند صدر اعظم ویل په افغانستان کې د سولې روان بهیر د دې هېواد د لانجې د هواري لپاره تر ټولو غوره لار ده او نور د دې اړتیا نه ویني چې ځواکونه په هغه هېواد کې امپات شي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د تیر کال د فبروري د 9 د تړون لمخې باید تر مې میاشتې پورې ټول بهرني سرتیري له افغانستان ووزي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي چې پر دې او په ټوله کې له طالبانو سره د شوي تړون په اړه له سره کتنه کوي. نور د ازادي راډیو خبریال په دې راپور کې اوري.
د افغانستان د وزیر در زونی او دلته د خپل ځواکونو د پاتې کېدو او یا هم وستو پاره د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې لپاره لیدو او پریکړه تر اعلان وړاندې نیوزیلند په دې هواد کې د خپل 40 کلن پوځي ماموریت د پاتې رسولو اعلان کړی. دا هواد اوس مال په افغانستان کې आवाज شپک تنه اسکر لري او غواړي چې د می میاشتې تر اخره ای افغانستان وباسي. د نیوزیلند صدر اعظم جیسندرا آردر رسنیو ته ویلي په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د دوام اړتیا نور نه ویني. اغلی آردر زیاته کړي په افغانستان کې د سولې روان بهیر د سیاسي حل لپاره غوړه لار ده او نور په یاد هیواد کې د پوزي ماموریت تر پای ته رسیدو وروسته امنیتی تشنه احساسوي. نیوزیلند له 2000 لومړي کال راهیسې د خپل 3500 واسکار په مور په افغانستان کې په پوزي د افغان ځواکونو دروزنی او بیا رغونې چارو کې وانډه اخیستي، خو په روسي کلونو کې د دې اسکر شمیر راکم او اوس مهال یوازې شپږتنو ته رسیدي. د ګارډین ورځپاڼې د راپور پر بنسټ په افغانستان کې د پوزي ماموریت پر مهال لس نیوزیلندي اسکر وژل شوی دي چې د دې هیواد صدر اعظم یې د سولې راوستو په برخه کې اتلان بولي. که څه هم جسندر آر در وای دا پریکړه د ناټو له شریکانو سره له مشورې وروسته کړې، خو دوه ورځې وړاندې د دې سازمان سرمنشیان سټولټنبرګ وویل تر یو مناسب وضعیت وړاندې به خپل اسکر له افغانستان ونه باسي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا وای د خپل هیواد او خلکو ساتل د افغان ځواکونو مسؤلیت دی او اوس مهال دا لړۍ روانه ده. د دې شورا وایان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل
همدا اوس افغان ځواکونه له تروریزم سره په مبارزه کې اغیزناک رول لوبوي. د ناټو د دفاع وزیرانو له ناستې زموږ توقع دا ده چې د افغانستان د واقعیتونو او شرایطو پر رڼا کې تصمیم ونیول سي. د افغانستان ستراتیژیک پارتنرشپ ورسره پر ځای دی او په هغه تړون کې د تروریزم پر وړاندې مقابله لومړیتوب لري.
د امریکا او طالبانو ترمنځ سولې د هوکړې پر بنسټ باید ټول بهرني عسكر د می میاشتې تر اخره افغانستان پریږدي، خو په امریکا کې د نوي حکومت له راتګ وروسته پر دې نیټې لا هم روسي پریکړه نه ده شوې او تر ډېره په وضعیت او شرایطو پورې تړلې ښکاري. طالبان ټینګار کوي چې د شوې هوکړې پر بنسټ باید ټول بهرني عسكر افغانستان پریږدي، خو د سولې خبرو میستا د طالبانو نه حاضرېدو او د تاوتریخوالي دوام د طالبانو د دې غوښتنې پر وړاندې منفي لیدلوری پیدا کړی دی. تازه د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د چهارشنبې په ورځ په کابل کې ویناسته په خپلو خبرو کې ویلي د ستونزې حل د خبرو په میز کې نغښتی دی، نه د خلکو په وژنه کې.
ټول مسائل چې نظرونه او فکرونه وي د مطرح کېدو وړ دي او ځای د خبرو میز دی، نه د جګړې میدان او د افغانستان د خلکو وژل او ترور.
د ملي مصالحې عالي شورا رئیس داسې مال د خبرو پر دوام ټینګار کوي چې لیوي میاشتې زیات وخت وشو چې د قطر په پلازمینه دوها کې د دواړو لوریو د مرکچی پلاو ترمنځ د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي، خو جګړې او تاوتریخوالي زور اخیستې او د هدفي وژنو ګراف هم لوړ شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ولسی جرګې په نننۍ عمومي غونډه کې د هرات په اسلام کلا ګمرک کې د لګیدلې اور په اړه بحثونه وشول او د جرګې له حکومت وغوښتل چې سوداګرو ته د اوختو زیانونو ان تاوان ورکړي. د افغانستان مالی وزارت وایي چې د هرات په اسلام کلا ګمرک کې د اور لګیدو د پیښل ارزولو وروسته به زیانمن شو سره مرستې وکړي. د تېرې شنبې په ورځ د هرات په اسلام کلا ګمرک کې د افغان سوداګرو په سلګونو ټانکر په اور کې وسوځیدل چې د چارواکو په وینا سوداګرو ته په سلګونو میلیون ډالر زیان اړولی دی. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې
د افغانستان د ولسی جرګې د چهار شنبې د ورځې عمومي ناستې آزاد بحث تر ډیره د دغه هیواد په اقتصادي مسایلو په ځانګړي ډول د هرات د اسلام قلعه په پیښې ورټول و. وکیلانو ټینګار کاوه که په یاد ګمرک کې له فساد مخنیوی سوی وای. د ګمرک د اسنادو د طی مراحل کېدو پړاو چټک او لومړني خدمتونه سم وای، دغه شان غمیزه به نه پیښېده. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی د چهار شنبې د ورځې په عمومي ناسته کې وویل چې حکومت باید سوداګرو ته د اوختو زیانونو تاوان ورکړي.
په اسلام قلعه کې وحشتناک اور لګېدنه چې له امله یې د سوداګرو سلګونه کنټینر مالونه وسوځېدل په افغانستان کې یو خصوصي سکتور ته سخت زیان واړوه. موږ د سخت اندېښمن کړي یو، باید دا تشخیص او عواملي پیدا شي چې څنګه اور رامنځته شي. حکومت باید له خصوصي سکتور نه د ملاتړ په خاطر توان ورکړي ترڅو اقتصادي رونق له مات سره مخ نه شي.
ځینو وکیلانو ټینګار کاوه چې د پیښې د څرنګوالي د څېړلو لپاره دی د ولسی جرګې یو پلاوی اسلام قلا ته ولاړ سي څو هر څه له نږدې وګوري او کره معلومات راټول کړي. د دغه جرګې غړي کریم اتل وویل چې له پیښې وروسته د سوداګرو ځینې مالونه ورک سوي هم دي.
تاکي ترڅو ولاړ سي او دا موضوع وسیږي چې ولي او په څه خاطر باندې دا پیښه رامنځته سول او د ځینې تجارانو او خلکو مالونه ورک سوي دي، غلا سوي دي، دا باید جدي بررسي سي.
په په ورته وخت کې د افغانستان د مالی وزارت سوداګرو ته ډاډ ورکوي چې د هرات په اسلام قلعه ګمرک کې د اور لګیدنې پیښې له ارزولو وروسته به زیانمن شویو ته جدي رسیدنه وسي. د افغانستان د مالی وزارت که څه هم د فساد او د ګمرکي چارو د پس بهیر په اړه د ولسي جرګې د غړیو د څرګندونو په غبرګون کې څه نه وایي، خو سوداګرو ته ډاډ ورکوي چې تر څېړنو او ارزونو وروسته به دوی ته رسیدنه وسي. د مالی وزارت مطبوعاتي مسؤل فرید نوخت ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان اسلامي جمهوریت د اسلام کلا ګمرک د اور لګیدنې پیښې د څېړنو لپاره د بحران کمیټه چې له مختلف پلاوي څخه جوړه ده ساحې ته استولې ده. د مالی وزارت د عوایدو او ګمرکونو موین په مشرۍ یو ګډ پلاوی هم مازف شوی تر څو د یادې پیښې د څرنګوالي د اوښتې زیان د ارزونې زیانمنو شویو ته د رسېدنې په دې اړه بشپړ راپور د افغانستان اسلامي جمهوریت عالي مقام ته وړاندې کړي.
د افغانستان په لویدیځ هرات ولایت کې د اسلام قلعه ګمرک کې د تیرې شنبې په ورځ د پراخې اور لګیدنې له امله سوداګرو ته میلیونونه ډالره زیان اوښتی او دوی له حکومته د زیان د ورکړې غوښتنه کوي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د جون پښیبو کې له ونیز خبرونه سره یو ځای د خبرونه په دوهمنی مې کې د ازادي رادیو بل د اساسي بشري حقوقو خبرونه هم مهروي. ازادي رادیو اوري هر ورځ د سهار له وو بجو د مخام تر وو بجو په ټول افغانستان کې خبرونه کوي. په ټول افغانستان کې مو البته په اف ام سل البته لوی خبرونه کې د اف ام سل شریف پنځه صفه صافه وځي اوریدل شي. په غزنی کې یو فرنګي ټولنې یو غږ د سولې لپاره تر سره لیک لاندې پرون یو مشاعره جوړه کړې وه. په دغه مشاعره کې د جګړې په ښکېلو لورو غږ وشو چې نور د جګړو لاس واخلي او اوربند ته د غاړه کېږدي. په دې مشاعره کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې ډیرو شاعرانو ګډون کړی و. نور به د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال په دې رپورټ کې واورو.
یو غږ د سولې لپاره، هغه هم له هغه شاره چې هر ورځ ورڅخه د جګړو وژنو او وینو تویولو غږ نه راځي. غزنی د دغه ولایت له مرکز څخه په 15 کیلومتره واټن شمال لویدیز لور ته په نواباد سیمه کې وخت فر فرهنګي ټولنې د سه شنبه په ورځ مشاعره جوړه کړې وه. په دغه مشاعره کې د شاعرانو، فرهنګ پالو او د قلم خاوندانو ترڅنګ سلګونه تنه د شعر مینوالو او لسی خلکو ګډون کړی و. شاعرانو د سولې ترانې ویلې او مینوالو په چکچکو بدرګه کولې.
وچه ډوډۍ ګلاس اوبه دی وي، خصوله دی وي، پر سر مو بام کنه وینې دی وي، خصوله دی وي. د سر دښمن ته هم مرګ نه غواړو، ژوندۍ دی اوسي. د سر دښمن ته هر مرګ نه غواړو، ژوندۍ دی اوسي. ورته دعا کوو چې ښه دی وي، خصوله دی وي.
شاعر د ټولنې ترجمان بلل سوی دی، خو وای شعر بیا هغه کلام دی چې لزل خیزي او پزلک شینی. دلته هدف له دې څخه دا دی چې شاعر شعر د مخاطب لپاره وایي او مخاطب یې هم د زړه په غوږونو اوري. د غونډې ګډونوال هم وایي ځکه یې دغه مشاعره جوړه کړې وه چې په جګړو کې ښکېل لوری دي د دوی غوښتنه د زړه په غوږونو واوري. موږ سوله غواړو او سوله مو ارزو ده. دا یاد بنسټ مشر محمد حسین فهیمی د مشاعرې په څنډه کې آزادی رادیو ته وویل
مردم افغانستان دقیقا از صلح آرزوی شان است.
صلح د افغانستان د خلکو آرزو ده. تلپات صلح او اوربند له لومړنۍ غوښتنو څخه دی. ټول خلک له جګړو، وینو تویولو او تشدد څخه ستړي شوي دي. موږ ځوانان باید په علمي او فرهنګي غونډو او هر ځای کې د سولې غږ پورته کړو او باید ټولو خلکو ته دغه پیغام په یو غږ ورورسوو چې په افغانستان کې د سولې راشي.
احسان الله احسان شاعر دی او په دغه مشاعره کې ګډون کړی و. ازادي راډیو ته وویل د افغانستان خلک نور له جګړو ستړي سوي دي، نو ځکه په هر ځای او هر سټیج د سولې د ټینګښت او اوربند غوښتنه کوي.
تل مو دا غوښتې دي او تل دا وایو په شعر کې، په غزل کې، په ناسته، په ولاړه، په مسجد کې، په محراب کې، په هر ځای کې دا نارې راپورته کیږي چې خدای سوله راولي او دغه جګړه سي د افغانانو د تباهۍ او د شاته وروستوالي د پاتې کېدا سبب سوی ده. خدای دې دا جګړه ختمه کړي.
شیر چې اغیزمن کلام بلل کیږي نو د دغه مشاعرې ګډونوال هم وایي که دغه ډول مشاعرې غونډې او پروګرامونه پر لاره واچول سي اغیز به یې زیاته وي. جاوید احمد لوڼی د غزنی ښار اوسیدونکی دی چې دغه مشاعرې ته راغلی و. دی وایي دغه ډول مشاعرې او پروګرامونه د خلکو په ذهنونو مثبت اغیز کولی سي.
ډېر خوشحاله یم او دا برنامه چې نهادې فرنګي وخت فار جوړه کړې وله او ډېر والي مثبت اغیزه یې درلوده او ډېر ښه برنامه وله او نسبت په دې برنامه خو ډېر خوشحاله یم. زه غواړم چې همیشه داسې یو برنامه ولرو چې زموږ د کشور په اړه خبرې وسي او د سولې په اړه خبرې وسي.
دا په داسې حال کې ده چې خلک سولې ته تږی دي نو ځکه په شعر، سندره، موسیقي، مجلسونو، مظاهرو او هم هر ځای د سولې د ټینګښت او اوربند غوښتنه کوي.
خدایا سولې راولې ډېر مې ارمانونه دي، خدایا سولې راولې ډېر مې ارمانونه دي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
سبا د ازادي رادیو په د ازادي په چپو کې خبرونه کې د ناتو دفاع وزیرانو پر غونډې خبرې کوو. د ناتو دفاع وزیران نن سره جرګه کیږي او یوه موضوع هم د بحث د دوی افغانستان دی چې آیا په افغانستان کې ناتو خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي او که امپایر ته ورسوي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ د ناتو دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې د تېرې دوشنبې پورې زوویل ناتو له افغانستان په وتلو کې بیړه نه کوي او د دې تړون لپاره لومړیتوب دا دی چې افغانستان بیا د ترهګرو په ځاله بدل نه شي. د ناتو دفاع وزیران په داسې حال کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي چې له طالبانو سره د تېر کال د فبروري د 9 په تړون د سره غور کوي. د دې تړون یو جز هم دا دی چې باید ټول بهرني ځواکونه تر می میاشتې پورې له افغانستانه ووځي. طالبانو د دغه غونډې په درشل کې دغه راز پرون د امریکا ولسته په یوه سرخلاص لیک کې غوښتنه کړې ده چې امریکا دې د دوحې د تړون درناوی وکړي او هغه دې په بشپړ ډول عملي کړي. سبا د ناتو دفاع وزیرانو غونډه تر ډیره په افغانستان متمرکزه ده. ناتو په اوس وخت کې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت مخ ته وړي چې په چوکاټ کې شاوخوا لزره سرتیری ونډلری د ماموریت هدف هم دا دی چې افغان ځواکونو ته روزنه ورکړي، د هغوی ملاتړ وکړي او دغه راز سلا او مشورې ورکړي. د تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړي. خو بیا هم له موضوع لرې نه ځو. بریتانیا با په هغو سیمو کې چې جګړې روانې دي د اوربند غوښتنه وکړي څو د کووید 19 واکسیناسیون ته زمینه برابره شي. تمه ده چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دامنیک راب نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې غونډې مشري وکړي او دا موضوع پکې راپورته کړي. د راپورونو له مخې د نړۍ یو شمېر هغو سیمو کې چې جګړې پکې روانې دي چې افغانستان هم پکې شاملېږي ویل کېږي چې شاوخوا 140 میلیون کسان باید د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې واکسین شي. نوري د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور په استناد د صفي الله ستنیزي راپور کوي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د نړۍ په هغو سیمو کې چې جګړې روانې دي د کووید 19 واکسین د تطبیق لپاره د لارو چارو په لټولو بحث کوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دامنیک راب به دا غونډه رهبري کړي. دا به د جګړو په سیمو کې د اوربند غوښتنه وکړي څو له لارې د واکسین د رسیدو زمینه برابره شي. د راپورونو په اساس د نړۍ په څو سیمو له هغې ډلې یمن، جنوبي سودان او ایتوپیا کې څه باندې 160 میلیونه کسانو ته د ناامنیو او ناسمو شرایطو په سبب د واکسین د رسولو چاره ممکنه نه ده بلل شوې. افغانستان هم د نړۍ لنه امنو هیوادونو بلل کیږي چې که څه هم لا پکې د کووید 19 واکسین نه دی پیل شوی، خو تیر کال چارواکي په اکثرو امنو سیمو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن واکسین په تطبیق نه دی بریالي شوی. په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا سفیر باربرا ویدوارد ویلی د واکسین د تطبیق په هدف د جګړو په سیمو کې د امنیت شورا پریکړې ښایي په مختلفو کچو ننګون کوي. ګڼو هیوادونو چې پکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي روسیا او چین هم شامل دي، وارد مخه د واکسین د ډیپلوماسۍ نوښتونه پیل کړي څو خپل تولید کړي واکسین او تولیدي ظرفیت وخی. د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د کووید 19 واکسینونو په پیل سره د کورونا وبا لکه مخ په ځوړ شوی. په متحده ایالاتونو کې د فبروري په 14 د کورونا مثبت راپور شوی قضیه لتیر اکتوبر تر ټولو ټیټه کچې ته رسیدلې دي. ولسمشر جو بایدن ویلی د جولای تر پایه به ټولو امریکایانو ته واکسین ورسیږي. هغه ویلی تر دې نیټه به 600 میلیونه ډوز واکسین موجود وي چې د امریکایانو لپاره کافی دي. هر کس باید د کرونا دوه ډوز واکسین ولګوي. په اسپانیا کې هم په کرونا د اخته کسانو شمیر په تیرو دوه اونیو کې د جنوري د همدې مودې په نسبت یو په درې راټیټ شوی. ملګرو ملتونو سازمان غا کړی چې باید د نړۍ ګوټ ګوټ په تیر بیا بیوزلو هیوادونو او جګړه ځپلو سیمو ته د کرونا واکسین درسولو لپاره ګډه همکاري او همغږي وشي. د کرونا د واکسین د تطبیق لپاره داسې وخت هڅې زیاتې شوې چې د امریکا د جانس هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې تر چهار شنبه په ټوله نړۍ کې څه باندې 109.5 میلیونه کسان په کرونا اخته شوي چې له ډلې نږدې 2.5 میلیونه کسان وژل شوي.
تاسو لا پیغامونو
زه کونل ولایت نه خبر کوم. یو تن مایوب نه په کونل ولایت کې ټول واسطي دي، چا واسطي هغه کار کیږي او چا واسطي نه هغه کار نه کیږي. موږ دریو کالو روپي پاتې دي چې کله ورش کله بودیجه نه پاتې او کله بودیجه کته او کله بودیجه پټه ده، او چا چې واسطي هغه روپي کیږي هر څه کیږي. او زموږ دا پاسه دي کونل دغه کوم مامورین چې دي دغه په پاسات کې خېل او د مایبین حق باید ځینې کې یا بعد د وزیرانو سره تاسو خبرې وکړئ په دې اړه چې کونړ کې دغه مامورین ډېر بدل وي کوي مایبین سره او خپل حق په خپل وخت نه ورکوي. والسلام.
زه عبد الرحمن ایدری يم د لشکرګاه څخه تاسو دغه پیغام پریښې دي. دا چې د ناوی په ولسوالۍ کې موږ ډېرې بیرې ستونزې لرو، یو عمده ستونزه مو د کرنې په برخه کې ده. دا جو سیلان د ضرورت وخت دی او موږ بزګران یا کاریګر نشو کولای چې شاته دغه جواري تولید کړي. موږ په نوو ولسوالۍ کې هغه کومې دوه لارې چې یو عمومي وخت امبر لارې او بل لارې چې پر کلابستان کې د کښتۍ لارې او دغه لارې دواړي د وسپاره بندې دي. نو موږ په نوو ولسوالۍ کې موږ نشو کولای چې هغه جواري په شاته را تولید کړو. یا هم کوم شي دی یو مریض ولرو نو په نوو ولسوالۍ کې پیلن رښتونه هم دا چې مستر دې په لاره رښتونه جاله تم خپل مریض ورولو. موضوع واجنی ہی لگا دے دو حکومت دخے چی دا غلار مرتفع سامت ہو گے تدریک او ملاسی تکیو مرضو کولی جی کشاک اکتل جاری تولید کنی. وسلام.
د لوګر ولایت د جریرو سوالې د منګل کرینی اړیکې نیولې وحدنا پولات خبرې کومه. دلته پټی شي راغوړي مالونه پناري دي. موږ سره کومه ځنسته پیسې راشي هغه زورواکو ته لاس ورغلي دي. موږ ځان څوک لا خوري.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د مریخ په لور د متحده عربی امارات واستولې فضایي بیړۍ د سهارې لومړني تصاویر به تزمک دره استولې. نور بلې اسمت څاروانو ورو
د متحده عربی امارات ستور بیړۍ له مریخ څخه لومړنی تصویر مزکې ته مخابره کړی دی. دا عکس د تیرونې د چهارشنبه په ورځ اخیستل شوی و. د متحده عربی اماراتو د دوبی واکمن شیخ محمد بن راشد آل مکتوم هم پر خپل ټویټر پاڼه د خپل سپوشمکۍ له لوري استول شوی تصویر خپور کړی دی. په عکس کې د دې سیارې پر نیمایي برخه د لمر رڼا لیدل کیږي او د غراس د مریخ تر ټولو ستر اورغورځی غر ښکاري. د متحده عربی اماراتو سپوشمکۍ په میاشتو او څلور سوه څلور نوي میلیون کیلومتره مزل وروسته د سه شنبه په ورځ د مریخ اتموسفیر ته داخله شوه. اماراتي چارواکو ویلي د دې ستور بیړۍ د استولو هدف دا دی چې د ساینس او تخنیک په برخو کې د هیواد وړتیاوې لوړې شي او پر کیلو یې اتکا نور هم کم شي. تر اوسه د مریخ په لور د نړیوالو فضایي ماموریتونو شاوخوا 60% ناکام شوي. ځینې ستور بیړۍ غورځېدلي یا یې اور اخیستی دی. د دوبی واکمن او د متحده عربی اماراتو مرستیال رئیس شیخ محمد بن راشد آل مکتوم د سه شنبه پورس د مریخ اتموسفیر ته د خپل ستور بیړی تر داخلي دو مخ کې د هغې د بریالي توپ چانس په سلو کې 50 بللی و. په 2019 میلادي کال اماراتو لومړنی فضایي سفر وکړ او د حزاو المنصوري په نوم ستور بیړی نړیوال فضایي تمځای ته لاړه. د دغه هیواد ستور بیړی د تیر کال په جولای کې فضا ته واستول شوه. له هغه وروسته دوی امریکایي او چینایي ستور بیړی هم د مریخ په لور روانې شوې چې ټاکل شوې ده روانه میاشت دې سیارې ته ورسیږي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. دا ډول سندرې لکه په ودونو کې دود شوي. په دې اړه به د ازادي راډیو د ژوند په شیبو اونیزه خپرونه کې نور معلومات واورئ. له بلې د اساسي بشري حقونو خپرونې سره یو ځای درته خبرو. خوس په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوې. اسمت سروان ته ورور کوو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کړي.
افغانستان کې د امریکایي پوځانو عمومي قومندان وایي په ژمي کې چې له معمول سره سم طالبان د جګړې شدت کموي، د ډلې جګړه تیزه کړې او دا کار د افغانستان د سولې نازکه پروسه له خطر سره مخامخوي. جنرال میلر نن رویټرز خبري آژانس ته ویلي د طالبانو د تاوتریخوالي شدت تر پخوا کلونو خورا زیات دی. د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه نن پیل شي. په افغانستان کې د ناتو د پوځي حضور په اړه به هم په دې غونډه کې خبري وشي. د ملي دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست دوه افسران نن سهار په کابل کې وشل شوې دي. د کابل امنیت قمانداني دا خبره تاییدوي چې د دغه ولایت په باګرامي ولسوالۍ کې دا دوه تنه وشل شوې دي. په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي د بغلان سمنګان په لوی لار کې د دوی په وینا د طالبانو د اخاذي او تلاشي پر پوسټه بریټ کړی او لس تنه طالباني وژلې دي. د دایکونډي ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې څلور امنیتي ځواکونه وژل شوې دي. له بلې خوا د هرات اسلام کلا په لوی لار کې د ماین په چاودنه کې دوه امنیتي ځواکونه وژل شوې او دوه نور ژوبل شوې دي. د پاکستان هوایي شرکت وایي افغانستان ته الوتنې پیلوي. دغه شرکت رئیس ارشاد ملک نن په کابل کې د افغانستان د هوایي ملکی چلند ادارې رئیس محمد قاسم وفایی او یو شمیر سوداګرو سره په کتنه کې ویل چې پی آی ای یا د پاکستان هوایي شرکت غواړي چې کندهار، هرات او مزار شریف ښارونو ته هم الوتنې پیل کړي. د امریکا، فرانسې، جرمني، ایتالیا او بریتانیا د بندنوي چارو وزیرانو په یو غړه اعلامیه کې د عراق د اربیل هوایي ډګر په شاوخوا کې د امریکا په مشهد ائتلاف پر اډې حمله په کلکه وغندله او د امریکا ولسمشر جو بایدن درست امریکایان به د جولای تر پایه د کووید 19 پر ضد واکسین شي.
او سم په مکرې سپورتي خبرونه ده.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل شوی چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې په کابل کې د مویتای سیالۍ پیل شي. د افغانستان د مویتای فدراسیون رئیس امیر حسین حسینی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیالیو له جوړولو هدف د لوبغاړو د مهارتونو لوړول او د ورزشکارانو د سولې غږ اوچتول دي. ښاغلی حسینی وویل چې دغه سیالۍ د یوې ورځې لپاره د جمعې په ورځ د سلویښتو ورزشي کلبونو او اتیا لوبغاړو ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان د مویتای فدراسیون تېره اونۍ هم د مویتای نړیوالې ورځې په مناسبت سیالۍ ترسره کړې. زیمبابوی د افغانستان لوبډلې پر وړاندې سیالیو ته خپل لوبډلې اعلان کړه. ټاکل شوې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د راتلونکي مارچ میاشتې په دویمه او لسمه نیټه د زیمبابوی پر وړاندې دوه ټیسټ لوبې ترسره کړي. د زیمبابوی کرکټ بورډ د افغانستان په وړاندې یادو ټیسټ لوبو ته د سین ویلسن په مشرۍ خپل 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. افغانستان به تر ټیسټ سیالۍ وروسته د زیمبابوی سره درې شل اوره لوبې هم ترسره کړي. لومړی شل اوریزه لوبه به د مارچ په 12مه، دویم شل اوریزه لوبه به په 19مه او دریمه هم د یاد میاشتې په 6مه نیټه ترسره کیږي. افغانستان لوبډلې تر اوسه پورې څلور ټیسټ لوبې ترسره کړې چې د زیمبابوی په وړاندې راتلونکي لوبې 15مه او 16مه ده. تر دې وړاندې افغانستان په ټیسټ سیالیو کې له هندوستان، ایرلند، ویسټ انډیز او بنګلاديش هیوادونو سره مخ شوی. او ټاکل شوی چې د هند د آی پی ایل سیالیو ته د لوبغاړو د رانیولو مراسم سبا پنجشنبه ماسپښین 3 بجې په چینای ښار کې ترسره شي. د دې لیک بولی ته ټول ټال 1090 لوبغاړو نوملیکنه کړې وه چې اتسوه سوال لسخ پل هندی او دو سوه دریت یا بیا بحرانی لوبغاری و خدای پی ایل اداری یو زرو و نوی لوبغارو لدلی یوازی دو سوه دو نوی غوره کردی او وز با دو سوه دو نوی لوبغارو بولی تر سرخشی. د آی پی ایل لیگ ته دیرش افغان لوبغاړو نوم لیکنه کړې وه چې و لوبغاړي مجیب الرحمن، رحمن الله ګربوز، قیس احمد، نبین الحق، نور احمد لکنوال، کریم جنت او فضل حق فاروقی شارټ لیسټ شوي دي. راشد خان او محمد نبی بیا له خپلې پخوانۍ لوبډلې سن رایزر حیدرآباد سره لوبیږي. اساسي او بشری حقوق
د بشری او اساسي حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه مېومنې. په دې خبرونه کې د جزایي داوی په تحریک خبرې کوو. دا چې کلای و په خره منځ کېږي، یو چاته په کې ضرر رسیږي او یو څوک متهم کېږي، په دغه صورت کې څه ډول کېدل شي؟ چې مثال یو کس خپل داوا را پیل کړي. په همدې اړه د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د ساحوي دفتر د ارزونې د څنګه لمشر خغلی عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. په پیل کې کدار ته وایي چې کله یو واقع کېږي، یو چاته ضرر رسیږي او یو څوک پکې متهم وي، څه ډول یو څوک خپله دعوه را پیلولی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول درنو محترمو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. دعوا د یا جزایی دعوا په هغه وخت کې پیل کېږي او شروع کېږي چې دغه موضوعاتو ته مونږ او تاسې څه اشاره باید ولرو. اول چې کله یو سړی مشهود جرم وګوري او پی آگاسی، نو دا به زیربط ارگانونو ته اطلاع ورکي. یو دویم تحریک دی دعوا د جزایی په وخت کېږي چې یو سړی کومک او د نجات لپاره چیغې وکړي، استغاثه وکړي. دا دوه موضوعات دي. دریم دغه دی چې کله د جرم نه خبر سو یو سړی، کشفی ارگانونو ته د دې په مورد کې اطلاع ورکړي، تحریک د دعوا له ده ځه شروع کړي. څلورم دا دی چې شکایت چې کله د اشخاصو او افرادو له طرفه، البته په د قوانین په رڼا کې، دا به پیلیږي. بل دا دی چې کله دعوا په رسمي توګه رسمی مرجع ته یا د ده له طرفه او یا د ده د نماینده له طرفه زیربط ارگانونو ته راجع سوله، دلته دعوا پیل کیږي. او همدغسې نور موارد دي لکه مشاهده د علایم، آثار د جرم ده، یا نشر لکه نن سبا رسنۍ دي خبریږي، د رسنۍ له طریقه یو جرم واقع کیږي او هغه ټول خلک ویني، خاصتا کشفی او تحقیقي ارګانونه په دې اړه باید خپلې څېړنې پیل او شروع کړي. او یا خپله شخص راضي وایي چې ما دغه جرم کړی دی او زه غواړم چې مثال عدالت ما باندې پیل سي، داسې بس اشخاص هم سته. نو په دغسې وخت کې هم دغه موارد کیدلی سي چې د یو جزایی موضوع په رابطه باندې دعوا پیل سي.
دلته کله چې یوه پیښه رامنځته کیږي، دغه ته مراحل څنګه وي؟ اول باید سړی امنیتي ارګانونو ته لاړ شي، هلته خپله دعوه پیل کړي، که نه دوی کولی شي څارنوالي ته یا محکمې ته لاړ شي؟
لکه څنګه چې دلته د تحریک د دعوا د جزایی کې مونږ څه نقاطو ته اشاره وکړله، چې خلک به جرم ګوري، چیغې به وایي. لکه مثال په یو کور کې غله ننوځي، دی به چیغې کوي چې خلکو ماته کومک. نن سبا ټلیفون دی، غږ کوي 1919 شمیرې ته زنګ وایي چې ورور زما په کور غله راغلي دي راسی. یعنی د دې قانون په اساس باندې دلته استغاثه سوله، چیغې وسوې، د کومک او د نجات ته خاطره د دعوا وکړله، ګرچې دعوا خو رسمي کدمي نه ده، ولې د وسایلو په اساس باندې ده. نو چې کله دلته او څوک ضرر ویني او یا په ده باندې ظلم کیږي، موقع د کتابت نسته ده. دا کوی سي چې دغه شروطو باندې خالي چیغې هم کوو کې چې کومک، باید هغه محل کې چې څوک وي هغه به کومک ته رسیږي، او که چیرته نه وي هغه خلک چې هلته دا جرم ویني عاجل ظفین د پولیسو ته به څه کوي؟ خبر اطلاع ورکړي چې دغلته دغسې واقعه وسوله او یاده
داسې خلک هم شته دي چې کله یوه پیښه کیږي د دوی په ژوند کې یو څوک ضرر ورسوي دوی رسمي دعوه نه کوي دغه پر خلاف یا خپله هڅه کوي چې کوم ظلم چې دوی سره شوی دغه انتقام واخلي.
دلته قرآن کریم هم او اشاره لري. قرآن کریم داسې اشاره کوي چې کله په تاسې باندې ظلم وسو تاسې په خپله انتقام نه اخلئ، ځکه که انتقام تاسې وس تاسې په انتقام کیدای سي اسراف وسي. به هغه کس چې د قانون په وړاندې هغه ظالم دی هغه کیدای سي مظلوم واقع سي. نو چیرته چې یو چا باندې ظلم کیږي او هغه د قانون په رڼا کې مربوطه مراجعو ته نه حاضریږي، خپل شکایت نه وړاندې کیږي او منتظر دی وسي چې زه خپل انتقام خپل اخلم، دا په حقیقت کې د قانون نه سرغړونه ده. لکه ما چې مخکې اشاره وکړله کیدای سي دی په دې کې اسراف وکړي، زیاتوالی وکړي، هغه ظلم به دومره نه وي لکه نسبت د دې نه چې دی بیا کوي که نه. نو په دې وخت کې بیا دی د قانون په وړاندې دی هغه کیږي جوابدی دی او مکلف دی.
خبره دا ده چې دغه خلک چې په افغانستان کې مثال خپله راځي یوه دعوه رسمي دعوه ځان ته نه پیلوي او خپله لاس په کار کیږي، دوی وایي چې که زه دغه کس پرېږدم شاید په ده به قانون هغسې چې دی پلی به نه شي پرې کیدای شي بیرته خوشي شي.
قانون چې دی هغه د مختلف و اشخاص و د متفکرینو له لحاظه لکه کود جزا نن سبا هغه تعین سوی دی، دغه جزا دغه جزاوې مکمل تعین سوی دی. لکه موږ درې ناوه ګوره جرم لرو، یو قباحت دی، یو جنه ده، یو جنایت دی. دلته د هر چا په ذهن باندې او دا تعذیري موږ او تاسې دا اجراات کوو. د هر چا ته چې او ضرر هغه داسې فکر چې دغه ضرر باید دومره حد وي چې د ده زړه پیخسی، در حالی که قانون خو تعذیرن
سره چې یعنی په افغانستان کې اداري فساد دی، وایي که زه دغه کس چې ماته ضرر را رسېدلی دی زه د حکومت ته حواله کړم نو حکومت به بیرته خوشي کړي.
نه، حکومت یې نه خوشي کوي، ځکه چې کله جرم مشهود و کتابت و هغه وړاندې کیږي که فساد د اداري وي. درست په قانون کې د فساد اداري له خاطره د خلکو هغه مبالغ چې کم مقدار حیف و میل سوي دغه جزا هم ذکر ده او رد د مبلغ هم ذکر ده په قانون کې. نو په دې اساس باندې مونږ که عدلي ارګانونو ته مراجعه وکړو دلته د هغې اکتساب یا لاسته راوړنه چې کم عمل جرمي سوي خاصتا په مالی هغې انداز کې نو هلته جرم ورته معلوم دی که نه. جرم د یو کال نه تر پنځو کالو چې حبس متوسط ورته وایي، حبس طویل ورته وایي، په دې کې چې هر حکم وسو دا د قانون په رڼا کې همدا کفایت کوي. او بل رد مال خبره پکې ده چې کله مال بیرته امر وسو چې دا ستونکه یا شخص ته یا حکمي خلکو د دولت ته، نو بناً په دې باندې عدالت تأمینیږي. دلته کم ستونزه نسته ده، باید مونږ مراجع قانونی مراجعو ته عرسو چې قانونی مراجع د قانون په رڼا کې د قانون په چوکاټ کې ام کمالی ستونزه یې حبس هم سته ورته او رد مال هم سته بکي. که چیرته خالی جزایی موضوعی هلته هم حبس ورته معلوم دی، په حبس به هغه مکلف کیږي او محکمه به حکم پی صادروي.
که چیرې متهمان یا مجنی علیه ډیر وي له یوه کس څخه په دې منځ کې یو کس له خپلې دعوا تیریږي، په هغه صورت کې بیا څه ډول فیصله کیدلی شي؟
قانون دا وایي چې او پیشبینی دا کړې ده که چیرته د شمیر د متهمینو زیات و مجنی علیه هغوی باندې اقامې دعوا وکړله، پس بنا پر دلایلو باندې چې هر نوع دلایل چې وي هغه به د مجنی علیه په زعم ګمان باندې، مثال لکه عرف کې راځي یا عذر یا نور، او یا نه غواړي چې دعوا لاړه سي مخته، نو انصراف د دعوا نه چې یو مجنی علیه انصراف وکړي په قانون کې د ټولو د هغه نه حقیقت انصراف دی. او که چیرته یو متهم موجود وي، تعدد د متهمینو وي او په مجنی علیه زیات وي، نو یو مجنی علیه که په یو متهم او مزنون باندې اقامه دعوا وکړله، په حقیقت کې شاملین د ټولو هغه متهمینو کیدای سي د هغه د عریضه او اقامه دعوا.
یو بل مسله دا هم دا چې ځینی داوی د جرګو د لارې حل کیږي، تاسو یې دا مناسبه لار بولئ چې لا غولارو حل شي کنه وای چې دا هم باید رسمي شي؟
نه، قانون چې په کله کم ملک حاکم وي او هغه قانون توشی سي بیا دلته د قومي جرګو ځای نسته، ځکه مونږ طرفدار د قانون یو او په قانون کې عدالت تضمین سوی دی. نو بنان هر هغه څوک چې د قانون نه پرته په نورو جرګو او په قومي قوانینو باندې د خپل حق غواړي، دا د قانون خلاف خبره ده او دا د قانون په وړاندې یو ناوړه او یا ناسزا یو عمل دی. مونږ د دې جرګو طرفدار نه یو، فقط مونږ د دې طرفدار یو چې باید د قضایي عدلي او امنیتي ارګانونو ته مراجعه چې ترغو د قانون په چوکاټ کې هغه څوک چې غړونه د قانون نه کوي هغوی ته جزا ورکړل سي.
ډیره مننه.
تشکر.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. ښا شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری به کومه
ارغه اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. خلک لا څه وخرا په دې خوا په ودونو کې په بسم الله قدم را واخله، آهسته برو او دې ته ورته سندرې وای.
د دې مخینه خورا ډیره لیرې دي، که څه هم موږ د دې لیکلې څه نه لرو په کتابو کې، خو دومره دی سرکونه روایتونو کې بیتونو کې شعرونو کې او نثرونو کې موږ لرو.
بسم الله قدم را واخله شایسته
د موسیقۍ د استاد احسان عرفان په نظر په نړیوالو معیارونو برابر آهسته برو کومه ده؟
اصول خود شروع نه باید مراد شي، چې ټیمپو شروع کیږي د استاد ته پلی کوم ده.
لکه د آهسته برو په اړه څه وایي؟
خو دي اوازونه ورته وایي صابرو ما نه نه صابرو په بسم الله قدم را واخله، مخکې خو دي ګډيږي ترغه چې راغله په دغه چې موټر کې سپری بیا یې حالته
نن په همدې حق له خبرې کوو. په پیل کې د واده په مراسمو کې ناوی او زومته د بسم الله قدم را واخله یا آهسته برو سندري په تاریخ غږیږو، بیا یې ارزښت څېړو او د موسیقۍ له استاد سره مرکه هم لرو.
درنو دوستانو، د موسیقۍ مایران وایي چې په بسم الله قدم را واخله، رو رو راځه، کجاوی او داسې نورې سندرې د واده د بنسټ معنا لري. د دوی په باور په ژوند کې نیکمرغي او بدمرغي لامدې ځای څخه پیلېږي. د ګډ ژوند خواته د لومړی قدمونو د کېښودلو پر وخت په بیلابیلو سیمو کې بیلې سندرې ویل کېږي. دا چې د آیسته برو، په بسم الله قدم را واخله، ورو ورو راځه او دې ته ورته سندرو تاریخ چیرې رسیږي، د مودی علوم اکاډمۍ له علمي غړي څیړنیار شریف الله دوست څخه پوښتلی دي. نوموړي د دې سندرې لرغونتوب ډیر پخوانی وښوده، خو هغه سندره چې ناوې او زوم ته استاد قاسم ویلې د لومړي ځل لپاره د شاه امان الله خان د ورور نصر الله خان په واده کې وویل شوه.
My mahatavira
د دې مخینه خورا ډیره لیرې دي، که څه هم موږ د دې لیکلې څه نه لرو په کتابو کې، خو دومره دی چې موږ د دې فلکلوریک عادات رواج او دود سره کونه فولکلوریکو روایتونو کې بیتونو کې شعرونو کې او نثرونو کې مجلرو د دې فلسفه چې د چته په قرار قدم راوخه نو چابک راوخه چټک راوخه چون ناوی ته ډیر درنښتور کې ډیر احترام کې د دې د درناوي په خاطر باندې دا د سوکای د قرار قدم د پاره چې ته قرار قدم ژوند اوس یو ځای راځي چې قرار قرار نه وکي نه په تلوار نه وکي قدم سوکا سوکا ژوند قدم شمار نه وکي دا بیا شسه بعد مسه زما د جان پر سر زړاسه خپور سهار د زمش تلوار دی داسې زوم مدروستلی شهزاده د قندهار دی
په یو شمیر لرو پروتوسیمو کې بیناوی او زوم نسره دروي نو لام دی واجی خو د آیسته برو سندره هم دومره نه ویل کیږي کوچیان هم په ودونو کې په دینوم کوم سندره نه لري د خاک جبار اوسیدونکو آی جی انجیر ګل وایي چې د دوی ناوی بیل او زوم بیل د واده مراسم منځي
مو کې موضوع دا شې نه سره چې بسم الله قدم را واخلا او د سره سره واسه لاړه سره خبره نهسته مو کېل واده والا به مې کوم چې لګلې یو یا به په خان چې یا به کاروان چې لګلې و دا خبره خو نه ویل کدا و سې دي چې دا تخت باندې و در یو لاسونه پزرکی یو ګوتی پزرکی یو بدلی ورته وای دا شېن په مو کې نه ریواج او نهسته وسم نهسته د مخالکو کې
خو په ځینو ولایتو کې بیا ودونه څو ورځې منځل کیږي امداسې په بسم الله قدم را واخلا او داسې نوري سندري هم ویل کیږي د پکتیکا اوسیدونکی عطا محمد وایي چې د دوی ودونه درې ورځې وي بیا نو دا سندري خو حتمی وي
یعنی د موږ په پکتیا ولایت پکتیکا ولایت او خوست ولایت کې ته درې ورځې مسلسل مخکې لدی چې ناوی له کور وځي دغه سندري ورته ویل کیږي د دغه په څنګ کې نوري فولکلوریکي سندري یا محلي سندري په اصطلاح ټپی دي هغه د مصری دي په بسم الله قدم را واخلو او خاستینه وکي او پښتنینه وکي دا موضوع ویل کیږي
د کابل اوسیدونکو زاهد وحیدی وایي چې د پاشقی واده کړی د دې په واده کې ټولې سندري خو په تیر بیا په بسم الله قدم را واخله ډیر په خواند ویل کېدله نو ځکه په امغه آهنګ تروسه په غوګونو کې ده
ما د نجی په وخت کې 15 لک افغاني په ورکې ما پاشقی وکړل غوګونی سره بیا سره کړل بیا د ماده سره واده نه وځ بیکار واته وصل یو نیم سل خته وي دنده غدر بدروبو اما سه انې مې بدلې ورته لیم خلګانې به وي خويندې مې په بسم الله قدم را واخله او خاستان او کوي او نازول نه او کوي پلان کوي نه او کوي زلک ته جګو ما غلې ماته دا وګي و دته د ما فقط نه و ټیټه و نور بیا خاله وسم 9 کیلو وزن ده نامې خدا
کله چې آیسته برو ویل کیږي نو ټولو راغلو میلمنو ته پیغام داوی چې ناوې او زوم راغلل په باغ زنانه کې دوکاندار لیلا وایي چې په خو وختونه کې به خلک د دې سندرې په اوریدلو سره په خپلو ځایونو کې د زوم او ناوې په احترام درېدل خو نن سبا دا دود کمرنګ شوی دی
سابق ته و ډېر احترام زیات و خلک به تر څو وړار و چکچکې به کولې بل چې ناوې او زوم خپل ځای ته و لاړ او یا با کی ناس یا با وطارید بیا با طول کی ناس در من تا وست زگورم دسه آم طول تالار نداریگی پا اترام دی ناوی زوب زیادتر دی ناوی مورچی یا خوانده بیا زرزر اوخ که توی سی چه دا خاندن آوری و لور روانه ای دا
لکه څنګه چې د وخت په تیریدو سره د ژوند نورو برخو بدلون کړی دی همداسې د آهسته برو په بسم الله قدم را واخله او د تورته سندرو کې هم تغییر راغلی دی په ځینو مراسمو کې خو بهرنۍ سندرې ناوې او زوم ته د راتګ په وخت ویل کیږي خو د موسیقۍ استادان وایي چې خپلې سندرې بیا بیل خوند او کیف لري په دې حکله زموږ همکاري فرشتي مرسل د موسیقۍ د ریاست له رئیس احسان عرفان سره مرکه کړي په پیل کې په بسم الله قدم را واخله آهسته برو او داسې نورو سندرو ارزښت ورنه پوښتلی دی
دا سندره خو یو فولکلوریک سندره ده بومی شکل
بله
اسه پاته وو او باندې کار نو شوای
اوس
فارسی کا استابرو وای مثلا کندهار کې په بولال وای لوګر کې مثلا رو رو ساروانه او د خیال کجاوی هر سیمه کې فرق لري
بله
استابرو کې دا لایکم لګ مشکل وو ارزښت زکه ډیر دی چې د سرنوشتاز دی کنه د زوم او د ناوې د پاره هغه باید خو په سره خو په لای داشي
که
په سرنی به دغه ژوندم بس اسه تیریږي
یعنی ارسلام دغه
آیسته برو
بزنه شروع کنه
یا با بسم الله قدم رو واخله
واخله یا رو رو ساروانه یا با بلاله طول یا مفهوم داری
دا دی واده تعداب ده
تعداب ده بله فکر مهم ده ما تا دا علاقه پیدا شد چه دی بانده کار رو کم
نوخت
بکراورم او ده بایمللی میارات سره برابر کم هستی بیا ده خارج خلکم ده او کولشه چی واقع داری
تاس یو اختل چه پا دی سندره بانده کار وکی او پا دی که نوخت را ولی او سداره توی چه ده آیستابرو سندره که تاسی کم نوی تکی را منزده کرد
ما دوم را کار که چه ده آیستابرو لحی سره برابر شی مختی ما سر بحث که زازیرم چی دوی تقنعات ورکم موسیقی خب فیزیک و ریاضی وانده چلیگی
بر ده لای بلای با چرا خموازی کو یعنی چنگ وقت بلای و اوز پلایس
از لای چی دیکنه ده که عرکات منظم نیوی ده ناراحتی پیدا کیگی لایم هم دست یک شایده چی مثلا یک سندر شروع کیگی پا یک تیمپو بانده ده سندر ده سوکتی عدیانس دی اغاوری آقا به زان دی سر ایاروی در سندر دی چیز مونگ او تاسه چه لطرخم نیا خو که سک نمانی زکر چه آقا کن بین المللی میار برابر نده
اوز برا سوق آیسته بروتا چه آقا دی تاس پا وینا پا علمی دول سبت سو بیده پا که دی موسیقی آقا کمتی چی دی آقا طول پا نظر کنی ول سوی پا دیگه طول و اصول برابر ده
بس اصول خود شروع نباید مراد شی چه تیمپو شروع کیگی استاس تا پلیکم ده
تاسو ودونو تځي هغه سندره چې نو زوم ته ویل کیږي دغه آیسته برو یا ورور راځه یا په بسم الله قدم راوخله دا شاید په بیلابیلو ډولو ویل سي تاسو یو مسلکي کس یاست کله چې محفل کې ناستي په نظر مو سره قندي
آیسته برو چې دا هغه وخت کې نو زوم چې په ځاین حرکت کوي چې د آیسته برو ویل کیږي کنه زه چې اورم اصلا آیسته برو نه دا آیسته بدو ده ځکه چې هغه نو زوم نشي کولای چې دغه په ټیمپو باندې ځان برابر کړي دا خو یو ډېر ټیټ لای غوړي کنه چې آیسته برو تیز برو نشده کنه مشکل آقا زاین پیدا کیگی چی در آقا ناوی افزوم ذهنیت هم خرابیگی بس آقا زاین بعد وقتی شروع کی در آقا پا قدمو بانده باید تیمپو برابر کی نه چی زان نه در تیمپو برابر چی استا برو ما ایمان استا برو بیده
استاد که زحمت نیی پا آخر که یا پختو را توقع گوی بیا با مرکه خلاصه کن
ولی نه
من
نه زنده ای
استاد
من نه تاسنه داده کور نوی تو به بخت ورشه داده هور نوی تو به بخت ورشه
قدر منو اوریدونکو په دې هله چې د هر ناوی پل بخت ورشي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو تر بیا خې چاره
و درې غم مختبلیت غنو موشین ده کوچیتا لروزی ده دکش اشکور ناوی تو ده بخت ور
آزادی رادیو پو فیسبوک کی facebook.com/آزادی رادیو
مات بشی یار دا بنگلی زما مات بشی
بنگلی زمان پام کوا چهر نکی یارشنا بنگلی